نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. الحمد لله ننبد الله تعالى توفيق سرمون سورة التوبة شروكو
اولا بمون لفظي ترجمه کو دا ولنی آیت نواخلا دا پندسم آیت پوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. براءتن اعلان دا بیزاری دی. بیزاری وای برات تا چی دیو سیزن بنده بری وزیم آی. من الله دا اللہ دا طرفنا ورسوله او دهغو ده رسول وبريكرد كيوليكي ده طرفنا إلى الذين بطرف دهغوي چاچي عاهدتم معاهدة كريوة تاسو يعني تاسو وعدة كريوة من المشركين لمشركاننا فسيحو پس گرزي را گرزي تاسو في الأرض فزمككي أربعة سلور را باعين ده روته اروبا هم مونگا استعمالو نو دا سلورو توائی اشهورین میاشتی وعلمو او پوهشی انکم چی بیشک تاسو غیر نشی معجزی عجز کولی دا دی روٹ دی عین جیم او زا اللہی اللہ تعالی وان او بیشک اللہ اللہ تعالی مخزی رسوا کولو والدی الكافرین لکافرانو وأذان أو إعلان دي من الله دا الله دا طرفنا ورسوله أو دهغو دا رسول دا طرفنا إلى الناس خلق طرفنا يوم بورز الحج الأكبر دا حج أكبر أن بشك الله الله تعالى بريء بزار دي من المشركين دا مشركاننا ورسوله أو دهغو رسولهم فإن بياكوچري توبتم توبو كريتاسو فهو نهغا خيرون بهتردا لكم ستاسو دپارا وإن أو كوچري توليتم مخ اگرزويتاسو فعلمو نپوهشي أنكم چبشكتاسو غيرو نشي معجزي عجز كوالي الله الله تعالى وبشر او خوش خبری ورکړی الذين هغیلا چاچی کفرو کفر وکړو بعذاب د عذاب الیم دردناک الا سوای الذين د هغوینا چاچی عاهدتم معاهده کړی و تاسو من المشرکین لمشرکاننا ثم بیا لم نه ینقصوکم هغوی کمی وکړو ستاسو سره شیئا هسهم ولم او نا يظاهرو هغوی مرست وکړه علیکم ستاسو خلاف احدا د چا فاتمو نو پوره کړئ الیهم د هغوی سره عهدهم وعدې د هغوی الى مدتهم د هغوی د مودې پورې ان بشک الله الله تعالی يحب هغه خوښوي المتقین متقی خلق فاذا بیا چې کله ان صلحا تیری شوی اشهورو میاشتی الحرم ده حرمت فقتلو نقتل کری المشرکین مشرکان حیثو کم زیچی وجدتموهم تاسو بیامو میهاغوی وخذوهم او اونی سیهاغوی وحصروهم او گیر کری هاغوی وقعدو او کینی لهم ده هاغوی ده پارا کل پهرا مرصد مرچکی فإن بياكو چري تابو هغوي توبو كري وأقامو أو هغوي قائم كري الصلاة منزنا وآتو أو هغوي وركري الزكاة زكاة فخلو نو پریږدی سبیلهم لاره د هغوی ان بشکه الله الله تعالی غفور خ بخنی والا الرحیم رحم کول والا دی. وإن أو كتري أحد يوكس من المشركين تمشركاننا استجارك بناوارستانا فأجيره نبناور كرهغولا حتى ترديشي يسمع هغباوري كلام كلام الله دالا تعالى ثم بيا أبلغه ورسوا هغوطا مأمنة أبلغه ورسوا هغا مأمنة ده هغو ده امن زيتا ذلك ده بأنهم بوجه ده هغي چه هغوي قوم خلق دي لا يعلمون نهغوي علم لري كيف سنگا يكونو كي ديشي للمشركين ده مشركانو ده پارا عهد يووادا عند الله ده الله پنز وعند رسوله او ده هغو ده رسول پنز إلا سواي الذين دهغوينا دچاسرچي عاهدتم معاهدك لوتاسو عند بخواكي المسجد الحرام ده مسجد حرام فما نترسو پوريچي استقامو هغوي ولارو پا بريكت كيولي كي پا وعدا لكم ستاسو سرا فاستقيمو نتاسو هم ادريگي لهم دهغوي ده پارا إن بشك الله الله تعالى يحب هغف خوي المتقين متقي خلق كيف سنگا ببريكت كولي كي ممكن دا وإن حالان كي كچري يظهرو هغوي غلب بيامومي عليكم فتاسو باندي لا يرقبو نبه هغوي لحاظ كوي فيكم ستاسو بحقلا إلا دسرشته ولا أونا ذمة دسمعاهده يردونكم هغوی راضی کوي تاسو بی افواههم د خپل خلو سره وتأبا او انکار کوي او دا لفظ مخکې هم تیر شوی کو تاسو ته یاد شي مونږ ویلي وو په سورة البقره کې د شیطان په باره کې ابا چې هغوی انکار وکړو نو دا د انکار دپاره راځي وتأبا او انکار کوي قلوبهم زړونه د هغوی وأكثرهم أو أكثر بهغوي كي فاسقون فاسقان دي اشتروا هغوي خرسكرل بآيات الله دا الله تعالى آياتنا ثمنا بقيمة قليلة لغ فصدوا بيا هغوي منكرل ببريكت كولي كي خلق عن سبيله دا هغو دلارنا إنهم بشك هغوي ساء سمر بد ما سوچی کانو دی هغوی یعملون هغوی عمل کوي لا يرقبون نه هغوی لحاظ کوي فی مؤمنین د یو مؤمن په بریکټ کې ولیکئ په باره کې الا د سرشتې نه الا نه دی دا دی الا د سرشتې ولا او نه ذمه د سمعاهدې وأولئك أو دغ خلق دي هم هغوي المعتدون چه ده حد نوتلي دي فإن بياكو چري تابو هغوي توبو كري وأقامو أو قائم كري الصلاة منس وآتو أو هغوي وركري الزكاة زكاة فإخوانكم نورونا دستاسو في الدين پدين كي ونفصلو او مون پا تفصيل سر بيانو الآيات آياتنا لقوم دهاغ خلق ده پارا يعلمون چي علم لري وإن او كچري نكثو هغوي مات كري ايمانهم خپل قسمونا او ده لفظ تاسو ضرور خيال كوي زكا چي کل ايمان رازي ايمان ده پاري او چي ده زور سر راشی پیابانی سکونی ایمانهم ندار قسمونو دا پار رازی ایمانهم قسمونا خپل من بعدی پس عهدهم دا خپلی وعده کولونا و طعنو او هاگوی عیبون رو باسی فی دینکم ستاسو پا دین کی فقاتلو نو جنگ کوی ائمتا دا امامانو سرا الکفری دا کفر انهم بشک هاگوی لا ایمانا ندس قسمنا لهم دهوي لعلهم زكاه هوي ينتهون هوي منشي الا ايانا تقاتلون تاسو جنكوي قوما تيوداس قوم سرا نكثو چاچي ماتكل ايمانهم قسمنا خفل وهمو او هغوی اراده وکړه بی اخراجی د وستلو الرسولی د رسول وهم حالان کې هغوی بدعو کم هغوی شروع کړی وستانه هغوی شروع کړی وستانه اول مره پاول زل اتخشونهم آیا تاسو ویریږئ د هغونه د هغوینه آیا تاسو ویریږئ د هغوینه فالله نو الله احق زیات حقدار دی ان چی تخشوهو تاسو ویریږئ د هغونه ان کچری کنتم یی تاسو مؤمنین ایمان راوړو والا قاتلوهم جنگ کوئ د هغوی سره یعذبهم عذاب به ورکړي هغوی له الله الله تعالی بأیدیکم ستاسو په لاسونو باندې ویخزیهم او هغه به رسوا کړي هغوی وینصرکم او هغه به مدد وکړي ستاسو علیهم د هغوی خلاف ویشفی او هغه به شفا ورکړي صدور سینولا دا د صدر جمع دی صدر یوې سینې ته وایي صدور د هغې جمع دی قوم مؤمنین د مؤمن قوم ویذهب او هغه به ویسي غیظه غصه قلوبهم د هغوی د زړونو نه ویتوبو او مهربان بشي الله الله تعالی ویتوبو او مهربان بشي الله الله تعالی علی من په هغو یشاء چې هغه وغواړي والله او الله تعالی علیم خ علم والدی حکیم ډیر حکمت والدی الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه وه اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو تاسو راوباسئ الحمدلله زموږ نن نوې سورت دی سورة التوبه د آیا نمبر 1 نه واخله د 15 پورې یعنی دا اولنی آیت نه واخله د پین لسم آیت پوری او دا چی دی دا مدنی سورت دی دلتا لیکلی دی سورة التوبه مدنیه د دې سورت نوم توبه په دې وجه دی چې په دې کې د مؤمنانو د توبې د قبلېدو ذکر دی خاص طور د حضرت کعب بن مالک هلال بن امیه مراره بن ربی د دې دریو صحابه ذکر راغلی دی په آیت نمبر 18 کې په دې وجه د دې مشهور نوم سورة التوبه دی د دې نه علاوه د دې نوم سوره برات هم دی برات ته دې اولنی لفظ دی چې هغه به اوس مونږ وایو انشاءالله د دې مطلب وي بری الذمه کیدل بېزاره کیدل نو په دې سورت کې په اصل کې الله تعالی او د هغو رسول د مشرکینو نه بېزاره دی د دې سورت نور هم نمونه دي ډېر نمونه بیان شوي دي لکه سورت عذاب هم د دې نوم دی په دې کې د عذاب خبره ده د دې سورت نوم سورت مقشقشه ځکه چې مقشقشه د مقشقشه لغوي معنی ده چې کله یعنی چې کله یو بنده ته د خارخ نه یا د ننکو نه نجات میلاو شي ننکی پیژنی که نه دا سمال پاکس ته وایي پخوا په زمانه به دا راختې په خلکو نو په دې کې مسلمانانو له د منافقین نه نجات یعنی خلاصی ورکړی کیږي ځکه چې په دې صورت کې د منافقینو ډیر صفات بیان شوي دي او د هغې په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپږ دیرش منافقینو نومونه اخیستي وو چا اخیستي وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپږ دیرش منافقینو نومونه اخیستي وو او هغوی یې د مسجد نبوي نه ایستلي وو او دا به تاسو په آیت نمبر 101 کې وایئ انشاءالله او د دې نوم مبعثره هم دی او المصیره هم دی ځکه چې د دې مطلب دی یو پټ سیس کار کول او په دې صورت کې د منافقینو پټ حالات ظاهر شوي دي دغه شان د دې یو نوم المخز هم دی او الفادها هم دی ځکه چې د دې مطلب وي رسوا کول او چې د چا د نفاق پرده لرې کړی شي نو هغوی رسوا شول که نه نو په دې وجه تاسو د دې صورت ډېر زیات نومونه وینئ لیکن د دې زیات نوم چې راځي نو هغه سورة التوبه په سورة التوبه یا سورة البرات دی دا دوه نومونه ډېر زیات مشهور دي د دې صورت چې د نازلېدو کوم وخت دی نو هغه ده 9 هجري ځینې مفسرین وایي چې دا صورت ټول په یو وخت نازل شوی دی یعنی د دې په منځ کې نور څو آیتونه نه دي نازل شوي او ځینې وایي چې نه په مختلفو موقعو باندې نازل شوی دی او دا هغه مکمل صورت دی چې په آخر کې نازل شوی دی. آیتونه خو د دې نه پس نازل شوی دی خو کمپلیټ صورت دا دی چې په آخر کې نازل شوی دی. او د دې صورت به تاسو ډیر مناسبت وینئ د سورة الانفال سره، یعنی په دواړو کې ډیر مشابهت دی، سیمیلاریټیز دی، ځکه چې په دواړو کې د جهاد احکامات دي، د جنگ قاعدې دي، د مؤمنانو، کفارو او منافقین حالات پکې بیان شوي دي، د معاهدو خبرې دي پکې، او د مال له خرچ کولو د الله په لاره کې. نو تاسو به په دې کې ډیر یو شان خبرې ملاویږي په دې صورت کې یوه خاص خبره ده، او هغه دا ده چې د دې صورت په شروع کې تاسو ګورئ چې په دې کې بسم الله نه ده لیکلی شوي، او په باقی 113 صورتونو کې بسم الله لیکلی شوي ده. نو د دې وجه څه ده؟ نو ګورئ، د دې ډیری وجه مفسرینو بیان کړي دي. یوه وجه یې دا ده چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه دا قرآن را جمع کړو، نو هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو صورتونو نه مخکې بسم الله لیکلی وه، او د دې صورت نه مخکې نه وه لیکلی، نو ځکه هم په دې کې نه ده لیکلی شوي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل خلافت کې هغه قرآن له کتابي صورت یعنی ترتیب ورکړی و، یعنی په کتابي شکل کې دا ترتیب هغه ورکړی و. نو هغه بیا دا خبره کړې وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورة الانفال او سورة التوبه ملاو کړې وه او ویلې وه، یعنی چې کله هغوی تلاوت کوو که نه، چې څنګه سورة الانفال ختم شو نو دغه شان یې ورپسې سورة التوبه شروع کړه، یعنی په منځ کې بسم الله نه وویلي. نو ځکه په لیکلو کې هم نشته، او بله وجه هم بیانیږي چې په دې صورت کې الله تعالی د برات اظهار کړی دی د مشرکانو نه، او په دې کې د الله تعالی غضب دی، او په بسم الله کې د الله تعالی رحمت دی، او رحمت او غضب دواړه په یو بل د یو بل الټه دي. سودي رحمت او غضب دواړه د یو بل الټه دي. نو چونکې هغه د ناراضۍ اظهار کړی دی په شروع کې، نو ځکه بسم الله نه ده لیکلی شوي، ځکه چې بسم الله د ناراضۍ خلاف خبره ده. یوه بله وجه یې دا بیان شوي ده چې د سورة الانفال او سورة التوبه چې کوم مضمونونه دي، نو دا دواړه ډېر یو شان دي، او بسم الله د هغې په منځ کې بیریر یعنی رکاوټ دی. چونکې مضمونونه یو دي، نو ځکه بسم الله نه دی ویلی شوی. نو اوس به مونږ څه کوو؟ بسم الله به وایو او که نه؟ نو د دې په باره کې فقها دا خبره کړې ده چې کوم بنده آلرډي سورة الانفال وایي، د هغې تلاوت کوي، او چې سورة التوبه ته راورسي، نو اوس به تاسو بسم الله نه وایئ. لیکن چې څوک شروع کوي د سورة التوبه نه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس چې څو کار هم شروع کوو، نو هغه به د بسم الله سره شروع کوو. نو بیا موږ له پکار دي چې موږ یې د بسم الله سره شروع کوو. ځینې خلک وایي چې په شروع کې هم ویل نه دي پکار. نو دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر کار د بسم الله سره شروع کړی دی. نو امید دی چې تاسو په دې دواړو پوینټس باندې پوه شوي یئ. نوری هم وجی بیان شوی دی، خو بس دوه خبری کافی دی، یعنی دومره خبری کافی دی چې دا د الله تعالی کلام دی، او چې هغه بسم الله نه ده نازله کړی نو نه یې ده نازله کړی، او د هغې وجه موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نه ده بیان کړی. نو خبره ختمه شوه، او چې موږ دواړه صورتونه یو ځای وایو، نو بیا به په دې طریقه وایو د بسم الله نه بغیر. نو نن به انشاءالله موږ د دې صورت اولنی 15 آیتونه وایو، او موږ ګورو چې دا صورت موږ له څه پیغام راکوي. تاسو چونکې تیر سوره وې، نو تاسو ته به لږه ډېره اندازه شوي چې د دې څو مضامین دي، مضمونونه دي. بیا به موږ د دې شانې نزول هم وګورو انشاءالله، او که چا سیرة النبی ویلي نو د هغوی دپاره به بیا ډېره اسانتیا وي انشاءالله، بیا انسان ته پته ولګي چې دا د کوم کال خبره ده. اوس انشاءالله موږ ګورو چې دا نننی آیتونه کله نازل شوي دي. نو دا هغه وخت نازل شوي وو چې کله مکه فتح شو وه، او اوس مخکې به څه ستراتیجي وي د مسلمانانو، نو هغه به په دې کې بیانیږي. کو پشپګمه هجره کې د صلح حدیبیه معاهده شوی و نو یعنی چې پشپګمه هجره کې د صلح حدیبیه معاهده شوی و نو اگریمنت شوی و کانټراکټ ساين شوی و یعنی د مسلمانانو او مشرکانو په منځ کې چې لس کاله به مونږ په خپلو کې د یو بل سره اوس جنگ نه کوو دا به د امن او امان زمانه وي او په هغې کې دا شق هم و چې څوک زمونږ حلیف وي اوله دته د حلیف معنی بیانوم چې حلیف څوک وي یو تعلق د رشته دارۍ په وجه وي ټیک شوه یعنی یو تعلق چې د انسان وي نو هغه څنګه وي هغه د رشته دارۍ په وجه باندې وي او هغه ستاسو د چا سره دا تعلق د رشتې په وجه جوړیږي او په هغه ورځو کې چونکې ټرایبل سیستم و قبایلي نظام و په قبیلو کې به خلک اوسېدل چې کوم قبایلي نظام وي نو په هغې کې بنده یوازې یوازې نشي اوسېدی د خلکو ضرورت وي یو حلیف ته ګورئ هلته خو به سو پولیس یا آرمی یا داسې څو نه وو د حفاظت لپاره نن هم زموږ په ملکونو کې قبایلي علاقې دي او د هغوی خپل نظامونه دي نور نظامونه هلته نه وي نو په هغو ورځو کې به هم هغوی خپل قبایلي نظام و د هغوی به خپل قبایلي نظام و او هغوی به حلیف جوړول حلیف وایي چې بنده قسم وخوري او وایي چې ته به زما چې زه به ستا ملګری یم په څو خبره قسم وخوري چې زه به ستا ملګری یم ستا مدد به کوم او د دې حلف نه پس به هغوی یو وو اوس چې به چا په یو باندې حمله کوله نو داسې به وه لکه چې د هغه قبیلې سره به هم ځان جګړې ته تیاروي چې د یو سره به چا زیاتې وکړو نو دا به داسې وه لکه دا زیاتې چې د بل سره هم وشو چې کله د جنګ لپاره ودرېږي نو دواړه به پیړ باندې ودرېږي نو دغه شان به خلکو حلیف جوړول یعنی دوی به قبایل د ځان سره ملاوهل چې مونږ مضبوط شو او خلک رانه ودرېږي بیا نو په دې وجه به هغوی د یو بل حلیفان جوړېدل نو په هغه کانټراکټ کې یو شق دا و چې د کومې قبیلې به د چا سره تعلق و حلیف به و نو هغوی به هم په دې کانټراکټ کې شامل و قریشو چې کومه حلیف قبیله وه د چا د قریشو چې کومه حلیف قبیله وه د هغې نوم و بنی بکر او د مسلمانانو د حلیف قبیلې نوم و بنو خزاعه اوس دوه کاله تیر شوي دي د کانټراکټ او داسې وشو چې بنی بکر ولګېدو نو هغوی د بنو خزاعه یو سړی قتل کړو او د هغوی او د هغو مالی لوټ هم کړو او دا د اتمې هجرې خبره ده په شپږمه هجرې کې صلح حدیبیه شوې وه او قریش هم په پټه د بنو بکر سره میلاو شو حالانکه هغوی ته ښه پته وه چې دا بنو خزاعه والله قبیله د مسلمانانو حلیفه قبیله ده دوی د بنو بکر سره یوځی شو او بنی بکر سره یې جنګ وکړو یعنی قریش او بنی بکر میلاو شو او د بنی خزاعه خلاف جنګ یې وکړو تر دې چې بنی خزاعه په حرم شریف کې پناه واخیسته هغوی یې ډېر ووهل وټکول حد یې مات کړو او د حرم شریف احترام یې هم ونه کړو او هلته یې دوی مړه کړل په دوی یې حمله وکړه او د دوی مالونه یې هم لوټ کړل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاهده یې هم ماته کړه تر دې چې دوی په حرم شریف کې ووهل اوس په دې کې چې څوک بچ شوي وو نو هغوی په منډه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا لاړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه چې زموږ سره خو داسې چل وکړو نو اوس دې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستاسو مدد به کیږي ځکه چې دا قبیلې والا د مسلمانانو حلیف وو قریش پوه شو چې دا خو مونږ د معاهدې خلاف ورزي وکړه نو هغوی زر ابو سفیان مدینه ته راولېږو په مسلمانانو پسې ځکه چې هغوی اوس ویرېدل چې چېرته مسلمانان را باندې حمله ونه کړي نو قریشو ابو سفیان مدینه ته ولېږو چې لاړ شه او دا معاهده نه وي که لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان سره د خبرې کولو نه انکار وکړو هغو پسې بیا نور صحابه ابو سفیان ولګېدو هغه بیا په نور صحابه پسې هم لاړو هغوی هم دا خبره ونه منله بیا هغه مایوسه شو او واپس مکې ته لاړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاموشی سره تیاری وکړو او چې مکی او په مکی حمله وکړه ډیره په پټه او رازداری سره. داسې ولی وکړل؟ ځکه چې فساد ونشي، وینه ونه بهیږي او خلک بے خبره وو چې مسلمانانو پرې حمله وکړه. د هغوی د مقابلې دپاره تیاری هم نه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې په حرم کې داسې سوکار وشي نو چې دا چې یعنی په حرم کې داسې سوکار ونه شي، یعنی قتل وغیره. نو اوس دا مکه چې وه نو دا ډیره په سکون سره بغیر د سو قتل او غارت نه او جنگ نه مسلمانانو واخیسته. د مکې د فتح کولو نه پس هلته بیا د مسلمانانو حکومت قایم شو. فیلحال هلته بوتان پراتو وو، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مات کړل او د هغې نه پس حج هم را روان وو، ځکه چې دا د رمضان واقعه ده. د دې کال حج تیر شو او مسلمانان په یو بل جنگ باندې تلی وو. د هغې خبره به هم مخکې کیږي په دې صورت کې انشاءالله. اتمه هجري خو تیره شوه، اوس په نهمه هجري کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج له تلی وو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې اوس په نهمه هجري کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې هغه حج له لاړ شي، ځکه چې هلته د مشرکانو یعنی ځکه چې په هغه ورځو کې به مشرکانو په خپله زړه طریقه باندې حج کوو. هغوی چې به کومه تلبیا وې په حج کې، نو په هغې کې به یې شرکیه خبرې کولې او لغړ طوافونه به یې کول. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره نه وه خوښه. اوس د حضرت ابوبکر صدیق په قیادت کې یعنی د هغو په لیډرشپ کې یو ګروپ د حج دپاره روان شو، او چې کله هغه ګروپ لاړو نو د هغې نه پس دا آیتونه نازل شول چې په هغې کې انسټرکشنز ورکړی شول، یعنی هغوی له هدایات ورکړی شول چې دا ټولو کفارو ته بیان کړی. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خو نه وتلی، یعنی هغه حج له نه وتلی. حضرت ابوبکر صدیق راولیږو او هغو اعلان وکړو چې اوس کوم نوي شقونه راوزي، نوی قانون راوزي، د هغې اعلان وکړو. او د هغې دپاره نبی کریم یعنی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وو هغو حضرت ابوبکر صدیق راولیږو او اوس یې هلته کې دا اعلان کوو چې اوس کوم نوي شقونه راوزي، نوی قانون راځي، د هغې اعلان وکړه. او د هغې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ولیږو، هغه یې ورپسې وروسته ولیږو، ځکه چې هغه د دې خبرې اعلان وکړي. نو حضرت علی رضی الله عنه یې ولیږو، د هغې څه وجه وه؟ ځکه چې په هغه ورځو کې به کله د چا د طرف نه اعلان کېدو نو هغه به یو نږدې رشتېدار وو او هغو به خبره کوله. چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته نه وو، نو هغو بیا خپل زوم ولیږو، خپل د تره زوی ولیږو، یعنی حضرت علی رضی الله عنه چې وو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی هم وو او زوم یې هم وو. هغو ته یې وی چې ته لاړ شه او زما د طرف نه اعلان وکړه. اوس هغه اعلان څه وو؟ او دا اعلان حضرت علی رضی الله عنه په لسم ذلحج باندې کړی وو، په یوم النهر د قربانۍ ورځ چې وي. او په دې ورځ خلک شیطانان هم ولي او ویښتو هم یعنی سر هم خریلی کیږي. په هغه ورځ په مینا کې حضرت علی رضی الله عنه د دې آیتونو تلاوت وکړو هغوی ته، او په دې کې نوي هدایات راغلي دي چې اوس به د حج څه طریقه وي. او دا خبره یاد ساتئ چې دا هغه صورت دی چې په دې صورت باندې ډیره کنټروورسي ده، ډیره تنازعه پرې کیږي، یعنی خلک پکې ډیرې نقطې راوباسي. او تاسو به کتلی هم وي چې دا صورت د سیلیبس نه یعنی سورة التوبه لری کړی شي، یعنی په سکولونو کې چې کوم تعلیم ورکړی کیږي په هغې کې هغې دا سورة التوبه نه شاملی، ځکه چې څومره هم کفار خلک دي او د اسلام مخالفت والا هغوی د دې صورت نه دا آیتونه راوباسي او د هغې غلط بیانی کوي. او زه به تاسو ته ویم هم چې کوم ځای کې دا آیتونه غلط بیانیږي، او بیا د دې دومره تشهیر کوي، دا دومره مشهوروي او اسلام د دې په ذریعه بدناموي. او بیا وایي چې واورئ، د دې په قرآن کې یو سورت دی او په هغې کې دا لیکلي دي، او بیا هغوی مطالبه کوي چې دا صورت لری کړئ، دا صحیح نه دی، دا د سیلیبس نه وباسئ، یعنی په سکولونو کې چې کله هغوی ته خیالي کیږي، ځکه چې دا وهلو او مرګ او د مرګ خبرې کوي، د وهلو او د مرګ خبرې کوي. لیکن موږ ته په یوه خبره پوهېدل دي، ځکه خو بهتره دا وي چې بنده دا آیتونه په خپله باندې ووایي، بلکې د یو استاد په ذریعه د دې علم حاصل کړي. چې کله تاسو یو صورت وایئ، نو په کار ده چې تاسو ته تا د هغې د بیک ګراوند ضرور پتوي چې هغه وخت حالات څنګه وو چې کله دا صورت نازل شوی وو، او هغه وخت سیچویشن څه وو. نو بیا به تاسو په هغه آیتونو باندې ښه پوهېدی شئ. داسې نه ده چې یو آیت راواخیستی شي او بیا په هغې باندې خبرې وشي، نو دا بالکل غلطه ده، دا فیر خبره نه ده. په دې طریقه باندې بیا مخالفین دا دین بدناموي، او بیا قرآن او دا سورت ډېر بیانیږي چې دا د کافرانو ډېر خلاف دی. اوس تاسو پوه شوئ چې د دې آیتونو حالات څنګه وو، د دې کانټیکس وو، او په څو وجه دا خبره کیږي، دا کومه زمانه ده، او چې چا صورت ویلی او چې چا سیرت ویلی، نو هغوی ته به پته وي انشاءالله چې دا کومه زمانه ده. ټیک شو. نو اوس ګورو موږ آیتونه د دې سورت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. براءة من الله، بریوزیمه دی، برات دی، بیزاره دی الله، ورسوله او ده هغو رسول او ده هغو ده رسول ده طرف نهم بیزاری ده. ده چا سره؟ الى الذين عاهدتم من المشركين، هاغ خلق ده چا سره چی معاهده کری و تاسو ده مشرکانونا، ده کمو مسلمانانو سره چی، یعنی ده کمو مشرکانو سره چی ستاسو کانترکت و الله تعالی او ده هغو رسول بری ده ده هغوینا، د بیزاری اعلان کوي د هغوی نه، د چا سره چې تاسو معاهدې کړي وي په مشرکانو کې. او تاسو ته پته ده چې هغوی څنګه معاهده ماته کړي وه، هغوی د معاهدې بالکل خیالونه ساتلو. نو د هغې نه پس دا خبره وشوه چې اوس د هغوی دپاره د بیزاری اعلان دی، د داسې خلکو دپاره، د مشرکانو نه، د چا سره چې تاسو معاهده کړي وه، ځکه چې هغوی معاهده یعنی وعده ماته کړي وه. او مخکې به راځي هم چې کومو خلکو سوسو کړي وو، او د چا سره به معاهده ساتلې کیږي او د چا سره نه. ما چې درته کومه خبره کړې وه چې حضرت علي رضی الله عنه لاړو او اعلان یې وکړو، نو په هغې کې نورې خبرې هم شاملې وې. په هغې کې یوه دا خبره هم وه چې د نن نه پس به یو مشرک هم حجله نه راځي، یو مشرک به هم حجله نه راځي. تر نن ورځې پورې چې راغلي دي نو راغلي دي، د دې ورځې نه پس، د دې ورځې نه پس ولې ویلی شو؟ ځکه چې هغه وخت خو میډیا نه وه، یعنی د دې ورځې انتخاب ولې کړی شوی و؟ د دې حج اکبر دا ورځ چې ده، یوم النهر، په دې ورځ د اعلان دپاره دا ورځ ولې خوښه شوې وه؟ ځکه چې په هغه ورځو کې خو سو میډیا نه وه، نه سو ټي وي وو، نه ریډیو وو، نه انټرنیټ وو چې د هغې په ذریعه اعلان شوی وې چې ټولو خلکو ته پیړ پته ولګي. د حج په موقع باندې به خلک د لری لری نه راتلل، او دا به یوه ښه موقع وه د یوې خبرې د رسولو او خلکو ته د ویلو. نو هغه وخت په دې باندې منتخب شوی و د اعلان دپاره چې ټیک ده، په دې کال خو راغلی، لیکن اوس به آینده نه راځی. او دویمه خبره هغوی ته دا هم وشوه چې د دې کال نه پس به اوس هیڅوک د بیت الله طواف په لغړه باندې نه کوي، ټیک ده. او د دې نه پس یو هم داسې کس دینه داخلیږي چې څوک د دین اسلام د قبلولو نه انکار وکړي، ټیک ده. یعنی ځینې خبرې هغوی ته صفا صفا بیان شوې او د هغې اعلان شو، ځکه چې د لری لری پورې دا خبرې ورسی. فسیحو فی الارض اربعة اشهر، پس اوګرځئ را اوګرځئ په ځمکه کې څلور میاشتې. د څلورو میاشتو دپاره تاسو له مهلت درکړی کیږي. د دې خبرې مطلب دی چې په دې خبره باندې ښه سوچ وکړئ، ښه وګورئ، د خلکو سره میلاو شئ، پته وکړئ. یعنی چې چا سره معاهده وه، نو هغوی له هم څلور میاشتې ورکړی شوې. اوس زه تاسو ته یوه خبره کوم او دا تاسو ولیکئ، دا اهمه خبره ده. که دا تاسو ولیکئ نو دا به درته یادوي بیا. سلور قسم معاهده وی چې په هغه کې مسلمانان بوند وو. او چې کله مکه فتح شوه نو داسې نه وه چې ایک دم معاهده ختم شوې. مسلمانانو ځای په ځای معاهده کړې وې د مشرکو قبیلو سره هم. اوس چې د مشرکین مکه سره دا معاهده وه نو نورې هم معاهدې وې. نو سلور قسم معاهده وې. اولنی قسم کمو د هغه خلکو سره معاهده وه چې په هغې کې د وخت سوپابندي نه وه، یعنی وخت پکې نه و ورکړی شوی. اوس هغوی له د څلورو میاشتو مهلت ورکړی شو او هغوی ته دا وویلی شو چې اوس ستاسو سره څلور میاشتې دي، د دې څلورو میاشتو پورې زموږ ستاسو سره معاهده ده او د دې نه پس به موږ معاهده جاري نه ساتو، ځکه چې په هغې کې د وخت پابندي نه وه چې دا کانټریکټ به د دې وخته پورې وي. دویمه معاهده چې د چا سره وه د څلورو میاشتو نه کم وخت پاتې شوی و، یعنی که د هغوی سره د څلورو میاشتو نه کم وخت پاتې شوی و، لکه که د چا په کانټریکټ کې دوه میاشتې پاتې وې نو هغوی له هم څلور میاشتې ورکړی شوې، چې ستاسو کانټریکټ موږ د څلورو میاشتې پورې زیاته وو. دریم هغه خلک وو چې د هغوی سره د څلورو میاشتو نه زیات وخت پاتې وو په کانټریکټ کې، لکه که د شپږو میاشتو یا د کال معاهده وه، یعنی د څلورو میاشتو پکې نه پکې زیات وخت او هغوی د وعدو پابندي نه کوي، بددیانتي به یې کوله، نو هغوی له هم د څلورو میاشتو مهلت ورکړی شو چې ستاسو سره هم څلور میاشتې دي. او څلورم دا هغه خلک دي چې د دوی د معاهدې وخت د څلورو میاشتو نه زیات دی او دوی د معاهدې پابندي کوي، د دوی د طرف نه د معاهدې د خلاف ورزي نه ده شوي، نو د دوی سره به خپل وخت پوره کیږي. که د دوی په کانټریکټ کې یعنی معاهده کې شپږ یا اووه اتو میاشتې پاتې وي نو ټیک ده، دوی له به د هغې پورې وخت ورکړی کیږي، ځکه چې دا ښه خلک دی، مشرکین دي لیکن وعده پوره کولو واله دي، نو په دې وجه به د دوی سره د معاهدې موده پوره کیږي. پوه شوې په دې خبره؟ اوس د چا سره چې معاهده شوي وي نو هغوی ته وویلی شو چې ستاسو سره څلور میاشتې دي او دا اعلان عام کیږي چې د څلورو میاشتو پورې وخت دی ستاسو سره، او دا ورځ ده د لسم ذلحج، یعنی د لسم ربیع الثانی پورې ستاسو سره وخت دی. نو ګرځئ را ګرځئ دلته، تاسو ښه ازاد یې. وعلمو او پوه شئ انکم غیر معجز الله، چې تاسو الله تعالی نشی عاجز کولی. دا سوچ ما کوئ چې الله تعالی تاسو له په دې وجه څلور میاشتې درکړې دي چې نعوذ بالله هغه تاسو نشی نیوی. داسې څه خبرې نشته، دا خو الله تعالی تاسو له مهلت درکوي. د شفقت معامله ده چې هغه درله څلور میاشتې درکوي چې تاسو په دې باندې سوچ وکړئ د څلورو میاشتو نه پس به بیا څه کیږي. چې څلور میاشتې پوره شي نو هغه به مونږ اوس ګورو. وان الله مخزي الكافرين، او بېشکه الله تعالی کافران رسوا کول واله دي. که چېرې تاسو حق وپېژندو او د هغې باوجود مو قبول نه کړو نو تاسو د الله تعالی نه نشئ تښتېدی، نشئ بچ کېدی، بیا خو د کافرانو رسوایي لیکلی شوي ده. بس تاسو وګورئ اسلام خو غالب شو، د ډیرې مودې نه خلکو کتل چې ګورو چې د مکې سره به څه کیږي، چې مکه به څوک ګټي، دا به د چا په لاسونو کې راځي. ظاهره ده چې څوک هم په حق وي نو مکه به هغوی ته خامخا میلاویږي. نو څه به کیږي؟ هغوی په دې انتظار کې وو، چې اوخ به په کومه ډډه باندې کینی. نو د هغې نه پس بیا حالات داسې جوړ شول چې مسلمانان د مکې په فتح کولو کې کامیاب شو. د دې نه مخکې په یوم الفرقان باندې هم ټولو ته پته لګېدلې وه د فرق ورځ، د فرق ورځ وه یوم البدر، چې څوک په حقه وو او څوک په ناحقه وو. اوس هر چا ته دا خبره ښکاره شوه چې مکه فتح شوه، چې اسلام حق دی. اوس د هیچ چا سره څه بهانه پاتې نه شوه چې د چا د مخکې نه ویره وه چې هی چرته زمونږ قبیله ونه باسي یا دا چې په مونږ باندې څه ظلمونه ونه کړي. نو اوس د هغوی سره هم وخت و، اوس مکه فتح شوه، هغوی ته حق ښکاره شو، او چاته چې د حق پته نوه نو د هغوی سره اوس وخت شته نو هغوی ته وویلی شو چې اوس ستاسو سره امان صرف د څلورو میاشتې پورې دی. په دې څلورو میاشتو کې تاسو خپلې فیصلې وکړئ. و آذان من الله او اعلان دی د الله د طرف نه و رسوله او د هغو د رسول د طرف نه صلی الله علیه وسلم الی الناس خلکو طرف ته ټولو خلکو ته اعلان شو او دا اعلان کلو شو یوم الحج الاکبر د حج اکبر په ورځ ټولو ته د دې خبرې اعلان کیږي او هغه اعلان څه دی؟ د یوم الحج الاکبر د حج اکبر چې دی نو دا څه شی دی؟ زمونږ په خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې کوم حج د جمعې په ورځ راشي نو هغه حج اکبر وي، حالانکه هر حج ته حج اکبر وایي او عمرې ته حج اصغر وایي. څنګه خبره ده؟ هر حج چې دی نو هغه حج اکبر دی او عمرې ته حج اصغر وایي. په هغې کې د جمعې په ورځ د حج هیڅ خبره نشته، دا خبرې هسې خلکو جوړې کړي دي او بیا په هغې باندې فخر کوي چې مونږ حج اکبر کړی دی، او بیا پکې خلک لا ځان ته حاجي حاجي وایي، دا ټایټل په ځان پورې ولګوي، حالانکه دا خو یو فریضه ده. نو عمرې والا هم حاجي دی خو هغه حجی اصغر دی، او دا چې دی نو دا یعنی عام حج چې دی نو دا حجی اکبر دی، بس فرقی صرف دا دی. نو دا خبره ما د دې خبرې ما وضاحت کول غوښتل. ان الله چې بېشکه الله تعالی بری ام من المشرکین بیزار دی د مشرکانو نه، و رسوله او داغو د رسول نه هم، الله هم بیزار دی د مشرکانو نه او داغو رسول هم. اوس دا الله او داغو رسول هیڅ معاهده د مشرکانو سره نشته دی، اوس دوی ته د خپلې مرضۍ مطابق اجازت نه ورکړی کیږي. کچری د دې نه پس اوس تاسو په خپله ګمراهۍ باندې پاتې کیدل غواړئ نو اوس هیڅ ذمه نشته. اوله ورته وویلی شو چې که تاسو ونه منله نو بیا به ستاسو د پاره رسوایی وي، د الله د قبضې نه به کوم خوازی، هغه در له په دنیا کې سزا در کولی شي او په آخرت کې هم. او حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې ماته حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د قربانۍ په ورځ د دې خلکو د پاره چې د اعلان د پاره راغلی وو نو موږ آواز اوچت کړو چې د دې کال نه پس به یو مشرک هم حج له نه راځي او یو کس به هم لغړ طواف نه کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه الیګو او د سوره برات اعلان هم وکړو. نو هغه هم د اختر په ورځ د دې احکاماتو په باره کې اعلان وکړو او د دې نه پس یو مشرک هم حجله رانغی. او په مسند احمد کې روایت دی، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې په دې کال کې د حضرت علی رضی الله عنه سره زوم او مونږ خپخکاره سره اعلان وکړو چې جنت ته به صرف ایمان والذي، د بیت الله طواف به آینده هیڅوک په لغړه باندې نه کوي، د چا سره چې زموږ معاهدې دي نو د هغې میاشت څلور میاشتې دی، د دې څلورو میاشتو د تیرېدو نه پس الله تعالی او د هغو رسول د مشرکانو نه بریوزیمه دی، بیزاره دی، او د دې کال نه پس یو کافر ته هم د بیت الله ته د راتلو اجازت نشته. او دوی به دغه اعلانونه کول او دی دغه اعلانونه کوي. فإن تبتم کچری تاسو توبه وکړئ د توبې دروازه بیا هم تاسو ته کولاو ده. د توبې د کولو څه مطلب دی؟ اسلام راوړل. فهو خیر لکم نو دا بهتره ده ستاسو دپاره. و ان تولیتم او کچری مخ وګرځوئ تاسو نو فاعلموا ان غیر معجز الله فاعلموا انکم غیر معجز الله نو پوه شئ چې تاسو الله تعالی نشئ عاجز کولی. یعنی څلور میاشت چې ستاسو سره کچری تاسو توبه کړئ نو دا بهتره ده ستاسو دپاره. کچری تاسو مخ وګرځوئ نو بیا الله تعالی له تاسو شکست نشئ ورکولی، تاسو د هغو د قابونه بهر خونه یئ. او بیا دا ویلی شو چې کوم مشرکان دي نو هغوی بیا سکل د دې څلورو میاشتو نه پس دلته نشي اوسېدی، په مکه کې نشي اوسېدی، هر ځای ته چې ځینو تلی شي خو په دې ځای کې نشي اوسېدی. وبشر الذین کفروا بعذاب الیم او زیری ورکړئ زیره خود خوشاله په موقع باندې ورکړی کیږي او دلته د دردناک عذاب زیره ورکړی کیږي. ولی دا پاغوی پوری تنز دی، پاغوی پوری خندا کیږي چې د دردناک عذاب خوشحالی واوري. په دنیا کې الله تعالی دردناک عذاب را لېږلی شي او د آخرت عذاب خو دی دردناک. چې کوم ځای د جهنم ور دی، نو هغه د دنیا د اویا چنده نه زیات دی، یعنی 70 ټایم زیات دی د آخرت ور. او چې دا ور، یعنی د دنیا دا ور اویا چنده سیوا شي، نو هغه د جهنم ور جوړیږي. هسې خو ورته درد والا عذاب نه دی ویلی شوی. چې د دنیا په اور کې څوک وسوځي، نو د هغو څه حال وي. د دنیا اور د سیزلو د پاره پوره دی د یو کس، نو هغه اور به څنګه سخت وي چې د دې نه اویا چنده سیوا وي. که د دنیا اور دوه چنده شي، نو په دې به پخلی نه کیږي، ځکه چې هر څه به ولي کیږي. بیا که لوښې، یعنی پتیلۍ وغیره کیښودی شي په اور باندې، نو هغه به ولي شي. نو چرته اویا چنده؟ استغفر الله ربي. نو ځکه وفرمایلی شو چې پوهه شئ، دا ستاسو دپاره بهتره ده. ایمان راوړل ستاسو دپاره بهتر دي، توبه کول بهتر دي. الله اکبر. ځکه چې دا ځمکه د الله تعالی ده، نو په دې باندې عبادت هم د الله په کار دی. په دې به قانون هم د الله تعالی چلیږي، په دې به خلق د الله تعالی فرمانبرداري کوي. دغه شان دا بدن او دا جسم مونږ له الله تعالی را کړی دی، په دې حق هم داغو دی. لیکن مونږ وایو چې نه، مونږ به خپلې مرضۍ کوو، ځکه چې دا زما جسم دی، دا خو د الله تعالی امانت دی زما سره، دا د لږ وخت لپاره زما سره دی، دا زما نه دی. په دې جسم ټول کنټرول د الله دی. هغه دی چې د دې نشونما کوي، هغه دا ویښته لویوي، دا نوکونه لویوي او مونږ یې کټ کوو. که مونږ وغواړو، نو مونږ دا ویښتو راخېجولی شو، بیا خو به نه زمونږ نظر کمزوری کېدو، نه به زمونږ غوږونه کڼېدل. دا جسم چې دی، نو دا زمونږ په اختیار کې نه دی، دا زمونږ په قابو کې نه دی. دا کمزوری کیږي، دا بوډا کیږي، دا بیماریږي، دا زما په مرضۍ باندې نه چلیږي. لږ شان اختیار الله تعالی را کړی دی، جبی له لاسونو له خپو له دماغ دي، د دې لږ شان اختیار یې مونږ له را کړی دی چې د دې سره څنګه عمل کول غواړی نو کوی. او دا اختیار مونږ ته خپل مکمل اختیار ښکاره شو، او هغه هم عارضي دی، مستقل نه دی. بیا هم انسان وایي چې هر څه دي زما په مرضۍ باندې کیږي، نو دلته هر څه د الله تعالی دي او خبره به هم د هغو منلې کیږي. مونږ چې په کوم ملک اوسیږو، نو د هغه ملک رولز باندې مونږ ځو کنه. نو دا هر څه، نو دا خو ټوله دنیا چې ده، نو دا د الله تعالی ده. او دا ډیره اسانه خبره ده په پوهیدو کې هم. په دې کې هیڅ ګرانې نشته چې بنده پې نه پوهیږي چې مونږ ته څه ویلی کیږي. نو مرضی خو بیا زمونږ نه ده پکار کنه. الله تعالی په سورت رحمان کې فرمایلی دي چې اے جن او انس، کچرې تاسو د دې دنیا نه وتل غواړئ، نو وځئ، زور ولګوئ، لاړ شئ هغه ځای ته. کوم ځای ته؟ چې په کوم ځای کې چې د الله ملک نه وي، هلته لاړ شئ او ځان له کور جوړ کړئ، او د ځمکې او د اسمان د کینارو نه وځئ. تاسو وتی نه شئ. دا خبره ډیره اسانه ده په پوهیدو کې، خو بیا هم خلک په دې باندې د نه پوهیدو مظاهره کوي. او دلته چې معاهده ختم شوه او د بیزاره اعلان شو، نو اوس زمونږ دوستی ختم شوه. معاهده ختم شوه، اوس یو قسم له اعلان جنگ دی. صرف د سلورو میاشتو د پاره تاسو له مقدر کړی کیږي، د دې نه پس اوس تاسو ځان له لاره خوښه کړئ. دلته هغه کس نشي پاتې کېدی چې څوک د الله تعالی کلمه نه وایي. او دا ځای چا باد کړی و؟ مکه چا باده کړی وه؟ بی بی هاجره. او هغه چا راوستی وه؟ د هغې خاوند ابراهیم علیه السلام. ولی داغو دا ویره وه، هغه د شرک نه بیزاره و، او داغو دعاګانې هم دغه وې. هغه غوښتله چې د توحید یو مرکز وي. هغه خپله ښځه او بچې راوستو او آبادې کړل دلته. دا و د توحید ځای. په دې وجه خو کعبه دلته جوړه شوې وه. نو هغوی څه وکړل؟ د شرک اډۍ جوړه کړه. دلته مشرکان نشي اوسېدی. د دې ځای او د دې کور چې کوم بنیاد دی کنه، هم هغه توحید دی. او د ټولو نه غټ د توحید علم بردار ابراهیم علیه السلام وو. په ټولو ځایونو کې په توحید خبره شوې ده چې کله هم داغو ذکر راغلی دی او دا هم ویلی شوی وو چې هغه د شرک نه بیزاره وو.